یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر منوریدونکو، په دې ساعت خبری مجله کې چې زه اجمل تورمانې د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم، د افغانستان د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه اوریدلی شئ. په دوهم نیمای کې روغتیا، د ژوند شتمنی، خو تر هر څه د مخه نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېر شپه په غونډه کې ونتوانېده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرسته نوی ماموریت تمدید کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر روانو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې او ایران د ولسمشرانو کوربه او خبرې په سوریه کې د اتکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند د ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدې. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چین او متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت تمدید په اړه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یو نامه د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي کمربند یوې لارې یادونه ونشي، نو دا هیواد به اړوند پریکړه لیک ویتو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونرسېدل او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه د نننۍ غونډه کې رایه واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د ماموریت اعتبار نن پای ته رسیږي او د تصویب لپاره باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایه ورکړي، او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحده ایالاتو، چین، برېټانیا، روسیه او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد یا نه رایه ورنکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل. ایران ته د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی تللی، او پرون دوشنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایداره سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او له امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانیغزي په مشرۍ د یوه درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ واضح کړ. ایران او روسیې ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي وروسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوي لغوه کړې. د ناتو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتېری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکایي پوځي عملیاتو په مهال وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د سرتېری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قرباني د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 40 ساعته وروسته اعلانېږي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د روان میلادي کال له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وجل شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلي ترامپ زیاته کړه چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار شي او د ځوابي اقدام لپاره بیړه ونه شي. ښاغلي ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره هم داسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا جګړه نه غواړي، خو د بل هر هیواد پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. ولسمشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څېړنه تر اوسه نه ده پیل شوې. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د اومه تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیا او ایران د ولسمشرانو کوربه و او خبرې په سویه کې د اتکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدې. اردوغان مخکې له درې اړخیزې پنځمې سرمشریزې له ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره جلا جلا غونډې درلودې. درې واړو مشرانو د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلب په اړه چې د یاغي وسلوالو وروستی قوي مرکز دی بحث او خبرې وکړې. دوی په سیمه کې د تر ټولو ناوړه بشري بحران د مخنیوي ژمنه وکړه او د کړکیچ په کمولو سلا شول. تیر کال روسیا او ترکیه د خوندي سیمې په اړه یو موافقه کړې وه چې پر ادلب د حکومت د یرغل مخه نیسي. انقره په سیمه کې دولس څارونکي پوستې لري چې د سیمې د خوندي کولو چارې انتصاري خو له دې هم ویریږي چې د سوریې ځواکونه به چې د روسیې له هوایي ملاتړه برخمن دي د ادلب پر لوري مخ ته لاړ شي. په ادلب کې له پراخو شخړو سره د دې ډېر احتمال شته چې ډېر کډوال به ترکیې ته چې په اوس وخت کې د 3,600,000 کډوالو کوربنه ده او وتختی.
د ازادي رادیو د قدر منوریدونکو تاسو کوم خبرونه واوریدل؟ د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشند ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کم او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې د کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانې دي.
البته در قسمت استخدامای ما تبعیض قومی وجود داره، تبعیض زبانی وجود داره، مداخله های بیرونی وجود داره و ضعف مدیریتی ما هم وجود داره.
خو د کمیسیون د دارالانشا رئیس بیا دا څرګندونې رد کړې دي. په خوست کې یو شمېر خلک بیلابیلو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري.
میګ د خپل مشرانو نه دا تقاضا ده چې میګ د فرادې سره کوم سہولت جوړ کو، کلینیکونه جوړ کو او مکتبونه فعال کو.
په بهرنیو موضوعات کې بوابرې چې د امریکا دفاع وزیر پرون ویل پوزي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د عملو په وړاندې خبرګون خودلو ته تیاری نیسي. دغه شان د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام ملتیا مو کړی دوستانو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې دغه کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانه دي. مولانا عبدالله نن د انتخاباتو په ملي کانفرنس کې وویل چې که دغه ډول سیاسي قومي او ژبنۍ لاسوهنې بند نشي نو بدې پایلې به ولري. ښاغلی عبدالله دغه شان د انتخاباتي مرکزونو په اړه هم څرګندونې وکړي. خو دا چې دا څرګندونې څه وي زموږ همکار اکرام الله اکرام چې دا اوس د کابل سټوډیو راسره دی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ښاغلی اکرام خره خلاص که مهرباني وکړي په دې اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
ډیره مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله نن د انتخاباتو په ملي کانفرنس کې خبرې وکړي او په ځانګړي ډول د بندو مرکزونو په اړه باندې وویل چې کوم لیست چې دوی ته امنیتي ځواکونو د بندو مرکزونو په اړه امنیتي بنسټونو ورکړي د پوینا باندې دغه لیست خیالي لیست دی او د تطبیق وړ نه دی. دی وایي چې باید امنیتي بنسټونه دوی ته نهایی او سم لیست ورکړي. مولانا عبدالله وی چې 401 مرکزونو راپور دوی ته ورکړ شوی چې دا په ټول افغانستان کې بند وي. همداشان 615 مرکزونه به وي چې تر لوړ امنیتي تهدید لاندې وي. همداشان 909 مرکزونه به تر ټیټ امنیتي تهدید لاندې وي او 3,300 مرکزونه دا مسؤون یاد شوی دي چې دا به د انتخاباتو په ورځ باندې خلاص وي. خو مولانا عبدالله وی چې دغه لیست چې دوی ته ورکړ شوی دا دروغجن لیست دی ځکه د پوینا باندې اوروزګان، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، خوست، ننګرهار، غزنی او کونړ هغه ولایتونه د یاد کړی چې دوی ته د بندو مرکزونو په دغه ولایتونو کې د بندو مرکزونو کوم راپور نه دی ورکړ شوی. په داسې حال کې چې مولانا عبدالله وایي چې په دغه ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته دي او په دغه شکل باندې چې امنیتي ځواکونه وایي چې دلته ټول مرکزونه خلاص وي دا ناممکنه ده. دی وایي چې کندهار ولایت کې 15 مرکزونه د تړلو راپور ورکړ شوی. په داسې حال کې چې د وینا باندې په دې ولایت کې امنیتی ستونزې ډېرې دي. همداشان د فرا پاړه باندې مولانا عبد الله ویل چې یوولس مرکزونه بالته تړلي وي, خو د په وینا باندې چې په فرا کې حتی دا د خبره ده چې دولتي محکمه موجوده نه ده. د فرا د پورچمن ولسوالۍ یادونه خاغلی عبد الله وکړه چې پورچمن ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې همدا اوس په کې عملاً جنگ روان دی, خو امنیتی ځواکونو راپور ورکړی چې په دې ولسوالۍ کې به مرکزونه خلاص وي.
امی 431 مرکزی را که اینا مسدود گزارش کردند, این مراکز ما در اکتداد ولایاتی است که از دین منی که در افغانستان زندگی میکنم این واقعی نیست, در این دروغ این هفته است که ما در حضور نیروهای امنیتی گفتم. مثلا در قندهار برای ما 5 مرکز, اون روز 4 مرکز بود, دیروز 5 مرکز مسدود گزارش دادن. الان که شما میفهمید کجا مشکل زیاد است, مثلا در روزگان, زابل و هلمند, نیمروز, در اینجا برای ما مرکز مسدود هیچ گزارش نشده. پکتیا, پکتیکا, خوست, ننگرهار, کنرها, لوگر, غزنی, در این قسمت ها مرکز مسدود برای ما گزارش نشده.
خاغلی عبدالله دا هم وی تورمان صاحب چې په دغه کمیسون کې غیر قانوني استخدام هم روان دی, دا وی چې د استخدام په مسله کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل سیاسي مداخله دي, قومي او ژبنۍ مداخله دي, حتی نوموړي ویل چې بهرنۍ مداخله هم شته, او یو څه ناڅه د مدیریتي کمزوري هم په دغه ځای کې موجوده ده. ځینې نورې سرګندونې د ټکنالوژۍ په برخه کې وکړي چې د په انتخاباتو کې د ټکنالوژي استعمال چې د بایومټریک دستګاوي چې دی پوښانه ستونزې اوس حل شوی, خو د پوینا باندې لا هم د عکس د تفکیک په برخه کې ستونزې شته. یعنی دغه بایومټریک دستګاګان لا هم د عکس تفکیک نشي کولای, خو دی وایي چې د تقلب د مخنیوي په خاطر باندې ټول رائے چې کله سرور ته راجمع کیږي دلته به دوباره به لیدل کیږي تر څو د تقلب مخنیوي وکړي. دغه سرګندونې وي
ډیره ډیره مننه خاخله اکرم. قطر مون اوریدونکو و مردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشتر وایي چې دغه کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانه دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ له خاخلی عبدالله سره سر نه خوروي او دا خبرې رد کړې دي. زموږ همکار امید ظهیر مل چې له خاخلی ننګ سره یې شیبه مخکې خبرې کړې دي د ممدغه مرکه جزئیات را سره شریکوي. خاغلی ظهیر مل خراغلاس کراته وی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رنشا رئیس د خاغلی عبدالله د سرګندونو په اړه څه وویل؟
سلام تاسو ته ترمن سه باوریدون کوتما د خغلی ننګ سره پر دریو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. لومړی د مراکز په اړه باندې و چې په افغانستان کې د 2019 ولسمشر ټاکلو لپاره بل اخر په څومره مراکزو کې انتخابات شونې دي. د هغه ورسته شمیرې وی چې 15303 یا هغه مرکزونه دي چې جی بي اس لاره نه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وسیله په نخښې وې دي, او دوی غوښتل په دغه ټولو مراکزو کې انتخابات وکړي. خو هغه لیست چې دوی سره د امنیتي ځواکونو لخوا شریک شوې ده, په دوی کې 401 د رشتاسي مرکزونه ورخودل شوې دي چې تر تهدید لاندې دی او نکې چې په دغه کې ټاکنې وشي. بل مهم بحث د ټاکنو د مراکزو په اړه کې د سیاسي لاسوهنو په اړه باندې, او دا سیاندېخنې موجوده وي چې کنه شاید د یو شمیر کسانو لخوا په یو شمیر سیمو کې چې هلته ډیر نفوذ ولري یا په یو شمیر سیمو کې نور نفوذ ولري چې سلیقوي چلند وشي او مراکز بند شي. خغلی ننګ دې پوښتنې ته په ځواب کې ویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار یوازې د 15303 مراکزو ته د موادو, توکو او د مدیریت برخه سمبالول دي, باقي د امنیت وضعیت او نور مسائل په کورنیو چارو وزارت او امنیتي او دفاعي ځواکونو پورې اړوند لري, دوی پورې دغه مسأله تړلې نه ده. خو هغه څه چې اندېښنه ده پر دې باندې دغه خی چې شاید په یو شمېر مراکزو کې لکه څنګه چې د وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر خغلی عبدالله ویلي د لیست کارواله دی چې پرې اړه باندې خلکو ته اندېښنې راپورته کړي. زما بل بحث له خغلی ننګ سره په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه باندې و چې دا ځل څومره کسان په ټاکنو کې د ګډون مشروعیت ترلاسه کولای شي, معنا باندې چې هغه قانوني شرایط دوی د پارا پلاس کې اوسې په ټاکنو کې ګډون وکړي. د خغلی ننګ د ارقام او شمیرو لمخې 9.6 میلیون وګړي په افغانستان کې هغه کسان دي چې په تذکیرو باندې سټیکر لګیدلې دي, د دوی نوملاړ یا فیرس چې دی هغه تثبیت دی, د دوی په ویب سایت کې هم شته او دوی شریک کړي هم دي. د کسان کولای شي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي, خو بل پښتنه چې البته مال دوی نه وکړي چې څومره کسان د فهرست نه د ورستي هغه تصفیه پر اساس باندې چوتوی وته د اصطلاح کاری حذف شوی دی. د خغلی ننګ جواب چې سلور لکه یا سلور سو زره کسان د ورستی نوملړ پر اساس باندې چې دوی کله تصفیه کاری وکړه دغه کسان دوی لری کړل زی دوی دوزلی سټیکر وهله او خپل تصویر باندې ځینې مسائل تکراری
دغه د استخدام د پروسی په اړه خغلی عبد الله کوم نیوکې درلودلې په دې اړه باندې خغلی ننګ سونه وې
خغلی ننګ دا تورونه رات کړل تر ډیره پورې او وی نه منله چې غنی دغه سی یو کار دی په ټاکنو خپلواک کمیسون کې شوی وسی د خغلی ننګ یو غږ پور
مو ټاکنو کمیسون په تخنیکی لحاظ باندې مو 15303 مراکز ته چې موږ په دغه مراکز کې رای ورکون کلرو د رای ورکون نملړ لرو اته د پر کامل نامه ده کلرو ولې مکتا اخری ارجابی دی امنیتی ارگانونو چلا رسیدل دا دوی مکتا ویلی دیش دلور سو یو دیش مرکز مراکز با تا دغا محل پوچه دوی ارجابی کلی دا طول و پشترک ارجابی کلی دا آدم امنیت ندرسه ولی دی مکتوب ارسه ولی دا
بله ترمان سه
بله ډیر ډیر مننه قدر منو اوریدون کو د ازادي رادیو خبريال امید زهیر ملو چې د ابيب الرحمن ننګ سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالوشال رئیس سره د مولانا عبد الله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر دی او په دغه کمیسیون کې د استخدام د پروسې او دغه شان د خیالي مرکزونو په اړه باندې خبرې کړې وي په دې اړه له نوموړي سره مرکه کړې و او دغه مرکه جزئیات له موږ سره شریکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
قدر منوریدونکو همدا شیبه خبر ته لاسه کې چې په پروان ولایت کې یو 14 شوې د ازموګ همکار احمد حنایش را سره د ټلیفون په لیکه دی خاغلی حنایش مهرباني وکي وای چې دغه 14 چیرې شوې د جزئیات ورکې په دې اړه باندې
سلام وړاندې کوم هم څنګه چې تاسو ویل دا پک ان نن هم دا او شوې دا چې په چاریکار مرکز کې د پروان ولایت مرکز ته د چاریکار فاطمه کې یو انتحاری حمله تر سره شوې ده چې هغه د حمله شوې ده چې د اشرف غنی یو کمپاین په مافل کې په مراسم کې تر سره شوې ده د انتحاری حمله په دې خاطر چې ډیره تازه ده د حمله جزئیات په دې خاطر معلومه ده چې دروکم ډیره مصروفه ده هغه معلومات درکې خو تلفات یې شمیره وایل شو ده چې ډیر دي
ځکه چې دغه انتخاباتي غونډه و اتمن به غنګونه به زیاته و خغله نه
شي بالکل د کمپاین هغه یو مافل هغه الته په جنگل باغ کې چاریکار سیمه کې یو سیمه ده محل کې یو سیمه ده چې جنگل باغ نومي کې الته یو غټ مافل و
د خغلی غنی د انتخاباتي ټیم په استازي تو بل ته څوک راغلی ول خغلی نشته خبرو لپاره
البته د چارواکو د دولتي مسولینو د خلکو ټول ډیره کسان راغلی وو او هغه ته تر اوسه تر تلفات په اړه معلومات نه ده
ان دا نه ویل شي چې خغلی غنی د دمرستيالان په دغه غونډه کې ګډون کړو
او هغه تر اوسه راغلی نه وو خو دا حمله چې تر سره شوې ده تر هغه معلومات ده چې هغه کسان چې په معافل کړي
مننه خغلی نه په نور خبري خبرونه کې بل تاسو ښه په دې اړه ډیر جزئیات واخلو کور مو ودان مننه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
قدر منوریدونکو اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه چې فیروزی عزیزی چمتو کړی دي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره هیات لپاره انتخابات روان دي. دغه هیات موقت مشر رحمت الدین حاجی آقا وای په دې چاکنو کې شاوخوا 300 کسانو برخه اخیستي. خغلی حاجی آقا د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته د دغه انتخاباتو د څنګوالي په اړه وویل.
موږ دلته تقریبا دروست لوي شتات پر انتخاب ته ویلي هیات مدیری ته چې د 21 نفر راځي. او هیات نظام 5 نفر انتخاب ته ویلي چې د 15 راځي. موږ کوشش کوو دلته د رائے په شورای عالی پر یار لري دوی باید دغه کسان ته رائے ورکړي چې هغه د افغانستان د تجارت لپاره په درسته کاروي.
ښاغلی حاجی اغا وایي د دې هیات له ټاکلو سره به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې نوې تګلارې او پلانونه برابر او ښه کیفیت به رامنځته شي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال به له دغه ولایت نه نږدې 200,000 ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د مسلکي سروې او د انارو لپاره د ځانګړي شوې ځمکې اندازې لمخې کوي.
موږ تقریبا 9,000 هکتاره چې شاوخوا 50,000 جریبه کېږي چې دا زموږ د انارو باندې پوښل شوې ده، د دغې نه به دومره حاصل راځي. زموږ لوی مارکیټ پاکستان دی او هند ته ځي او همدارنګه
د هوایي دهلیز د لارې نورو هیوادونو ته هم ځي. ښاغلی سعیدی وایي که چیرې د کندهار ولایت د انارو د بازار موندنې په برخه کې نور کار هم وشي، د دغه ولایت نه به په کلني ډول لا زیات انار ترلاسه شي. د کابل په بازارونو کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8.25 افغانۍ، یو یورو 6.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10.50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6.90 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1,260 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل پوځي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو په وړاندې غبرګون ښودلو ته تیار نیسي. اسمت ساروان دا راپور وړاندې کوي.
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وایي لمړنۍ څیړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایرانی دي. ترکیه المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې وی خبري غونډې ته وویل د بریټ ټول لمړنۍ نخې نشانی او شواهد شي چې د بقیقه او خریس په حملو کې له ایرانی وسلو کار اخیستل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه د دې سیمې ائتلاف ویندوی همدار رسول چې سیډن لا روان دي، خو تر دې د مویل شي چې د بریډونه د یمن له خبرې نه دي شوی. ترکیه المالکی زیاته کړه تروریستي حملونه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د عربي ائتلاف ویندوی ترکیه المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپاهي پاسداران لاسپوچ وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوته ایران ته نیولې ده. ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بی پیلوټه الوتکې د وشتلو په پیشه کې حملو دروغ ویلي وو. ترامپ همداراس لیکلی اوس به هم وبینئ چې وای به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي عربستان د بقیقه او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوثی یاغیانو په غاړه واخیست. خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې بي ساري حمله کړي ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي کیلي کریفت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت د ایران په غاړه دی او داسې هیڅ نشه نشته چې د بریدونه دی له یمن څخه شوی وي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع چیړي څو عوامل یې وپیژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي. د بقیقه او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرل کم شوی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د تیلو په ارزه کې د کمښت مخنیوي لپاره به خپلو ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان اوس هم ورسپانې را خلو وګورو چې د کابل چاپ ورسپانو نن پر کوم موضوعاتو تبصره کړې ده. د دغو ورسپانو پاڼې اکرام الله اکرام را وړي دي.
سرخط ورسپانی لیکری دی پداس حال کې چې د ولسمشری ټاکنو ته پورا یو لس ورځې پاتې دي، لا هم خلک وخت لري چې د ټولو نمائندانو په اړه غور وکړي او د هیواد د خیراتونکو لپاره ترې یو انتخاب کړي. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې د رای استعمال یو مسولیت دی، باید په مسولیت استعمال شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي که خلک د رای په استعمال کې بې غوري وکړي او خپل مسولیت په خطو غادا نه کړي، نو د هیواد راتلونکي به د داسې چا لاسته وغورځيږي چې د جوړېدو پر ځای به یې د ورانۍ خواته بیولې وي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم تر دې دمه نوماندانو خپلې برنامې ولس ته نه دي تشریح کړي او خپل ټول وخت یې د نورو نوماندانو په تخریب تیر کړی، خو ولس باید دوی مجبور کړي چې خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړي. د سر مقاله لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې په دې ملي پروسه کې په پراخه کچه برخه واخلي او دا پروسه بریالۍ کړي. ماندګار ورسپانې بیا په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې نامنیو زور اخیستی دی. د سر مقالې د لیکوال په اند روانې نامنې به د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکونې او د خلکو په حضور هم منفي اغیز ولري او ډیری خلک به زړه نه کړي چې ټاکنو کې برخه واخلي. ویسا ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د ګالوپ په نوم نړیوالې موسسې وروستۍ څېړنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې 50% افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د دغه مرکز د څېړنو پایلې په افغانستان کې له حقایقو سره سر خوري، ځکه د سر مقالې د لیکوال په وینا په هغه هیواد کې چې په ورځني ډول سلګونه ځوانان وژل کیږي او نږدې 60% خلک یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خود به ولس ژوند ته نهیلې کیږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو د برېښنا د قطع کولو موضوع راخیستې او لیکلي دي چې طالبان له خلکو انتقام اخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي له څو ورځو راهیسې طالبانو له ازبکستان او تاجکستان نه د وارداتي برېښنا مزي پرې کړي او خلک یې له برېښنا محروم کړي دي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې کله چې طالبانو په پسرلي کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړل، کومه مهمه لاسته راوړنه یې نه درلوده، نو خپله ناکامي اوس د برېښنا په پرې کولو سره جبرانوي.
قطر منو اوریدونکو سم خوس ولایت تزو په خوس کې یو شمیر خلک بلا بلا خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. زموږ همکار نجیب الله الوخیل چا راپور چمتو کړی.
د خوس د سپیره د سرحدي ولسوالۍ قومي مخور او اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند اړینو اسانتیاو ته لاسرسي نه لري او د لارو د خرابوالي له کبله خار ته د تګ او راتګ کرایې هم لوړې دي. دوی زیاتوي یو شمېر سیمې لارې او سړکونه نه لري او کوم سیمو ته چې لارښته هغه هم دومره خرابې کند او کپر دي چې ګاډي پکې په ډېرو مشکلو تګ او راتګ کوي. د سپیر د سورکغ د لاوري کلی اوسیدونکو میر بادشاه آزادۍ راډیو ته وویل
د موږ په دې دارو کې نه د سړکو سہولت شته، نه کلینیکونه شته او نه نور داسې اسانۍ غشته. میګ دی ونا فر کریا درې سو افریقوي چراته مات شپک سو کیږي کچره کې بل ماری زنانا یا څوک سره وی تقریبا ټول سو کریا کیږي او زر 2000 روپۍ د ډاکټر نسخه کیږي. میګ د خپل مشرانو نه دا تقاضا ده چې میګ د فراد سهاله کو سہولت جوړ کو، کلینیکینا جوړ کو او مکتاینا فعال کو.
د سپیر د مدد کری اوسیدونکو زبرجان زدرانم وای چې دوی په اړوند غریزه سیمه کې لګان ستونزې سره مخامخ دي. د زیاتوی د دوی لپاره تر ټولو مهم د خروالي سړک دی چې پاس تر تنګي او ورګون پورې جوړ شي.
دا خبره درته کما چې می کسای غټ غټ مشکلات نه غول دي. دا خروالي سړک در پیښ شیر جوړ دی کی پورته د تنګي سړک لور شو ورګین ته د وجو ورګین ته نره می ګدام مشکلات نه دي چې می پوندای تیم خورداري ډېر تکلیف دی. کریم ډېر د خروالي سړک د جوړ شي می ګدا انداز خبره.
د سپیر ولسوال محمد عظیم زدران د سړک په ګډون د خلکو یاد ستونزې او غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې دولت د دې سرحدي ولسوالۍ د سړکونو د اساسي جوړولو لپاره پلان جوړ کړي.
د رښتیا چې د خلکو ستونزې زه تاییدوم دغه ته باید په اساسي ډول دولت پلان جوړ کړو چې داسې دوامدار غونډه سړک جوړ شي. سړکې نه ډېر دي، یو سړک داسې خطرلې دی میر سفر کنده ته بل په دغه خل داسې خطرلې دی سپلګین ته بل داسې خطرلې دی په دغه کې پرې سړکونه ډېر دي، خلک په غری کې مشتي سړک ستونزې شته.
بلوري ته خوستواري محمد حلیم فدایی د سپیر ورسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او د دوی غوښتنې پر ځای بولی وای چې
د هغه سرحدي سرکونو لپاره چې ډیورن د فرضي کرښې سره زموږ ځینې ورسوالۍ پرتې دي او پیغی معنی بحث وشو زموږ لمرتوب هم دا دی چې هغه سرحدي ورسوالۍ وي او هلته اجتماعي ستونزې نه وي ان شاء الله دغه سرکونه حد اقل درونه تر 15 پوری سرکونه مونږ فلحال قوی تصمیم لرو چې دا به ان شاء الله د انکشاف دی.